نوے لار دا نوی لار خبرونه درنو مینوالو سلام دا امریکا دا بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان سولې په تړاو یو ځل بیا خپل سفر پیل کړی. خلیلزاد به دوهې اسلام آباد او کابل ته سفرونه ولري او تر څنګ به ځینو نورو هیوادونو ته هم لاړ شي. تر دې وړاندې خلیلزاد ویلي وو چې د افغان سولې په تړاو دوه اساسي ستونزې دي او دی به یې په دغه سفر کې حل کړي. هغه ویلي وو چې د طالبان لخوا د تاوتریخوالي ډېروالی او دغه راز د حکومت لخوا د بندیانو نه خوشي کول د دې سبب شوي چې بین الافغاني خبرې پیل نه شي. نوموړي ویلي چې دی ژمن دی چې په خپلو هلو ځلو سره دغه دواړه ستونزې حل کړي او حکومت به قانع کړي چې دغه بندیان خوشي کړي او طالبان به هم د تاوتریخوالي کمولو ته وهڅوي. د خلیلزاد له دغه سفر سره هممهاله حکومت 500 هغه طالب بندیان خوشي کړي چې په خوا یې د خوشي کولو څخه انکار کوه. که څه هم حکومت په رسمي ډول نه دی ویلي چې دوی دغه 500 کسان خوشي کړي، خو طالبانو سرچینو منلې چې د هغو 600 بندیانو چې حکومت یې د نه خوشي کولو خبره کړې وه 500 تنه وړ مورز خوشي شوي دي. ځینې کتونکي وایي چې د خلیلزاد له سفر سره چې ټاکل شوي په لنډو ورځو کې افغانستان ته راشي، ښایي د اختر په پلمه طالبان وربند وکړي او حکومت هم د اختر په پلمه یا د اختر له امله پاتې 600 بندیان هم خوشي کړي او په دې سره له اختر وروسته د بین الافغاني خبرو لپاره زمینه برابره شي. په نننۍ خپرونه کې زه په همدې تړاو له خپلو دوو درنو میلمنو سره خبرې کوم. زموږ دوه درانه میلمانه دي، د سیاسي چارو شنونکی ډاکټر حکمت الله حکمت او دغه راز لیکوال او د سیاسي چارو شنونکی حلیم شملزی. په پیل کې ښاغلی حکمت را سره د سکایپ له لارې دی. حکمت صاحب سلامونه، ستړي مشئ. که پایله دې وکړو چې د خلیلزاد وروستي سفر ته په کتو سره فکر کوئ د افغانستان د سولې په پروسه کې یو نوی تحرک پیلېږي؟
سلامونه درناوی وحید صاحب تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. زما باور دا دی چې د خلیلزاد سفر په حقیقت کې یوه اړتیا وله او دغه اړتیا د هغه حالاتو په مطابق ده، کوم چې په کور دننه کې، په سیمه کې او په نړیواله کچه باندې رامنځته شوې ده. موږ د هغه څه لپاره چې ډېر وخت مې انتظار درلودی چې هغه د صلح دپاره لومړنی فورمول و چې د بین الافغاني ناستې شروع وله، هغه ته ډېر نږدې شوي یو. په عملي لحاظ باندې کېدای شي چې ډېر کم څه پاته وي چې دواړه لوري یې ترسره کړي او بالاخره دغه حالت ته ورداخل شو. ځکه نو د خلیلزاد سفر مؤثریت به په دوو برخو کې وي. یو دا چې دواړه افغان کورنۍ لوري په قطر او په کابل کې وهڅوي چې دغه پروسه په رښتینې توګه باندې شروع کړي او هغه عادي ستونزې چې اوس حل هم دي، د هغه جملې څخه د زندانیانو د خلاصون خبره، دا هم ژر تر ژره حل کړي. دومه برخه به دا وي چې افغان لوري ته دا اطمینان ورکول شي چې لا هم د سیمې اجماع او د نړۍ اجماع پر هماغه څه باندې چې د افغانانو ترمنځ روغه جوړه ده، راتلونکې صلح ده، پر دې باندې موجوده ده او موږ کولای شو چې د دغه دپاره نور هم کار وکړو. ځکه د سفر اروپا ته، دوه اروپایي هیوادونو ته، ناروې او بلغاریا ته، هم په همدې مفهوم دی چې د همدغه دپاره هم تخنیکي او هم د اجماع په اړوند باندې بحث ولري. ځکه نو مؤثریت یې زما په باور باندې زیاتوالی یې په دې دی چې کم څه پاته دي چې باید وسي د دغه کم څه کولو دپاره. کېدای شي چې دواړه لوري، خصوصا د حکومت لوري چې د سولې په کار کې ډیر منفی فکر کولی، ډیر څه یې وکولی چې د صلح پروسه وځنډوي، کېدای شي د هغوی دپاره پوښتنې وي، سوالونه وي، او خلیلزاد دغې پوښتنو سوالونو ته په جواب ویلو سره دوی نور هم وهڅوي چې دا پروسه په رښتینې توګه باندې شروع شي. کوم څه چې موږ اوس انتظار لرو وحید صاحب، هغه دا ده چې کېدای شي د اختر د ورځو وربند چې هر لوری یې نوښت په لاس کې واخلي، بل لوری به لبیک ورته ووایي هغه څه شي چې د بین الافغاني دیالوګ دپاره، د ناستې دپاره یو مثبت ذهنیت شي، او د دغې مثبت ذهنیت سره لومړنۍ ناسته هم په یو مثبته روحیه باندې شروع شي، چې پایلې یې موږ د خدای خالق ذوالجلاله څخه دا دعا کوو، خواست کوو چې باید هغه څه وي چې موږ انتظار لرو چې د 40 کلنې غمیزې، خصوصا د 40 کالو د جګړې ختم وي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو د حکومت دریسته اشاره وکړه. حکومت 600 بندیان نه خوشی کوي، دلیل یې هم دا نه دی چې ګواکې کوم شرط لري چې دا د یا بیا جګړې ته نه ګرځي یا طالبان د اوربند وکړي یا بل شرط لري. مطلق وی وی دا نه خوشي کوي ځکه چې دا حقوق حق الابدی مسائل دي پکې، موږ حق نه لرو چې دا خوشي کړو، یعنی کوم شرط نه دی چې هغه شرط پوره شي دوی بیا خوشي کړي. فکر کوي چې حکومت به خلیزات قانع کړلی شي یا به مجبور کړلی شي چې دغه بندیان خوشي کړي؟
د دغه شپږ سوه بندیانو نه خوشي کېدل هغه منطق چې حکومت تر اوسه پورې ویلي دي هغه رښتینی منطق نه دي، حقایق نه دي. نه د حق العبد موضوع په دغه کې مطرح ده، نه د بهرني ترهګرو وګړو موضوع مطرح ده. هغه څه چې مطرح ده هغه دا ده چې حکومت د راتلونکي دپاره ځینې غوښتنې لري. ستاسو به په یاد وي چې په پخوا کې هم دا خبره مطرح شوې وله چې په افغانستان کې د سیاسینو د حکومت د ننونیو چارواکو سرنوشت څه کېږي. پرون د ملابرادر اخوند په یوه پوښتنه کې دا جواب واضح دوی ترلاسه کړلی چې هغه وویله چې په افغانستان کې هر څوک حق لري سیاست وکړي، ژوند وکوي، افغانستان ته خدمت وکوي. په مشخصه توګه باندې د ډاکټر صاحب اشرف غني په اړوند باندې دا پوښتنه ځینې وسوله. بنان موږ ویلی شو چې ډاکټر صاحب خلیلزاد به په خپل دغې ماموریت کې دوی ته دغه اطمینان ورکړي، د هغو پوښتنو جوابونه به دوی ته ورته ورکړي کوم چې دوی د خپل راتلونکي په اړوند باندې لري. زه ساده وطني خبره کوم چې ستاسې اورېدونکي د ټول افغانستان اورېدونکي دي. هغه څوک چې د حکومت اول درجه خلک دي، ولسمشر دي یا د امنیت د شورا مشاور دي، هغوی د خپلو پټیو عشر ورکوي طالبانو تحریک ته. یا خو طالبان باید دوی د واقعیت په توګه باندې ومني، د دې سبا د انکار ونه کوي چې موږ طالبان نه منو، طالبان هیڅ دي. طالبان د دې ټولنې واقعیت دی، طالبان د دې ټولنې د راتلونکي سیاست برخه ده. که تاسو وغواړئ که ونه غواړئ، راځئ چې پر دې باندې اوس بحث وکړو چې د دوی دغه اندېښنې به څه وي. زما په باور باندې چې د دوی اندېښنې ډېرې نه دي، فقط د دوی په اړوند باندې سیاسي پرېکړه چې دوی باید په تاریخ کې د بدو خلکو په نامه باندې یاد نه شي، او یا د راتلونکي جوړجاړي په چوکاټ کې دوی ته د محکمې او د زندان او بالاخره دوی ته د ملي خیانت خبرې دا مطرح نه شي، بلکې دوی یا خپل عادي ژوند په هغه هیوادونو کې چې پخوا یې درلودلی شروع کړي، او یا هم حداقل په سیاست کې داسې څوک پاتې شي چې حق د لیکلو د ویلو ولري. دغه اندېښنې به خلیزاد په دغه سفر کې ماموریت کې باور لرم چې دوی ته جواب ورته ورکړي، اطمینان به ورته ورکړي، بالاخره به دغه پروسه شروع شي. د بل لوري څخه که تاسو حکومت ته وګورئ جناب وحید صاحب، حکومت یو تعریف نه دی چې تاسو ووایاست چې دا د یو سیاسي ګوند یوه مجموعه ده، د یو سیاسي فکر، د یو سیاسي مکتب د پیروانو یوه مجموعه ده. حکومت نن د غیر متجانسو فکرونو لورو یوه داسې مجموعه ده چې په کور دننه په حکومت کې هم په سیاسي جګړه باندې بوخت دي، او په ورته وخت کې د طالب سره یا د مسلح مخالفینو سره هم په دغه جګړه باندې. بنان په دغې برخه کې به هڅه وسي چې ډېره برخه یې د صلح د پروسې دپاره قانع کړلی شي، او د صلح پروسې ته په جرأت سره داخل شي. یوه ډېره لږ برخه چې کېدای شي چې هغه ډېره رادیکاله جنګ غوښتونکې برخه ده په حکومت کې، هغه که پاته هم شي هغه تاثیر ګذاره نه ده. دا د افرادو خبره ده. افراد په دې وطن کې تل راغلي دي، تللي دي. هغه څه چې پاتېږي هغه دا دی چې د دغې ولس دپاره باید د دې ولس راتلونکي جغرافیا او د راتلونکي سیاسي ملي مدني ژوند لپاره هغه ضمانت ترلاسه شي. هغه ضمانت یوازینی ضمانت دا دی چې موږ باید په سوله کې یو بل وزغمو، د راتلونکي افغانستان دپاره د ټولو حق د ژوند، حق د کار، حق د تحصیل، حق د بیان د ازادۍ ترلاسه کړو او راتلونکي افغانستان ولرو.
بله ډاکټر صاحب، که خبره دغه سویل دی خلکو سره دا اندېښنې وي چې تاسو ورته اشاره وکړه، نو داسې ښکارېږي چې د دې اندېښنو ځوابول اسانه هم دی او طالبانو هم شنه څراغونه ورکړي لکه چې تاسو اشاره وکړه. مګر که د ولسمشر خبرې وګورو، یا د حمدالله محب ولسمشر په کاپیسا کې ویل چې زموږ دنده ده چې طالبانو ته زمینه برابره کړو چې په یو سیاسي ګوند واوړي، او سوله زموږ د راتلونکو 5 کلونو لومړیتوب دی. معنا دا چې طالبان دې راشي، یو سیاسي ګوند جوړ کړي، 5 کاله وروسته د پټاکنو کې برخه واخلي، که بیا یې وګټله نوشي جان، که یې ونه ګټله لکه حکمتیار صاحب غوندې 1% وګټله، بیا د بیا موږ د ولسمشر په توګه ومني. فکر کوئ چې بیخي دغه ذهنیت چارګ لري، دا تقریبا غیر عملي دی چې طالبان یا حتی د افغانستان خلک یې ورسره ومني؟
که چیرې حکومت یو ولسی ملاتړ درلودلی، حد اقل داسې یو ولسمشر مو درلودلی چې هغه د 5 میلیونو رایو څخه برخمن ولسمشر وایي. ده بیا دغه تهدید په خپله ګټه باندې کارولی شو. که چیرې دا حکومت داسې حکومت وایي چې د افغانستان حد اقل پر 50% جغرافیا باندې سل په سله کې حاکمیت درلودلی، د قانون تطبیق هلته موجود ولی، بیا دې حکومت دغه طرحه ورکولی شوی. که حکومت په خپل منځ کې ټوله په یوه خوله باندې دا خبره کړې وای چې بلې موږ دغه دریځ نیسو دغه وایو، بیا دا ممکنه وله. نن خو تاسو د دغسې یو ضعیفه موقف څخه دغه خبره کوي. هدف یې دا دی چې حکومت ډاکتر صاحب اشرف غني چې په هیواد کې اوسني حالت تاسو وینئ چې لوی ښارونه د محاصرې حالت لري، په ولایاتو کې جنګ دی، په ولسوالیو کې جګړه روانه ده، زموږ امنیتي او دفاعي قواوې فقط قرباني ورکوي، نور لاسته راوړنه متاسفانه چې نه لري، سره د دې چې په شهامت سره خپله دنده سرته رسوي، مګر هم د بد مدیریت له بده مرغه څخه د ورځو تلفات یې لسګونو او سلګونو ته رسېږي. نو د دغسې یو موقفه څخه دغسې یوه لو طرحه ورکول چې دوی د حکمتیار صاحب په فورمول باندې طالب هم راولي، دا غیر عملي ځکه ده چې وحیدي صاحب چې یو طالب حکمتیار صاحب غوندې یو قوت نه دی. طالب د ولس په منځ کې د کلي د محراب مالک دی. دوم، طالب په رښتینې توګه باندې دا ثابته کړله په دغه وروستیو 15 کلونو کې چې دی هم د جګړې قدرت لري، هم د ادارې قدرت لري، او هم د ولسونو سره د اړیکې په کار کې تر حکومت ډېر بریالی. هغه حکومت چې میلیاردونه یې مصرف کړله د پروژو د اقتصادي رشد په نامه باندې، مګر په کلي کې موږ د یو ساده کلینیک څښتنان نسولو، د یو ښوونځي د تعمیر څښتنان نسولو، هغه حکومت نشي کولی چې دا ادعا وکوي چې دی طالب راولي په دغې پروسه کې مدغم کوي او د ولسواکۍ په فورمول باندې حق ورته ورکوي. اوس طالب دا ادعا ځکه لري چې دا زه یمه چې زه حکومت ته دا حق ورکوم چې څه باید وکړي په راتلونکي کې، څه باید ونه کړي. د حکومت دپاره یوازینۍ لاره د نړیوالې ټولنې خصوصا د امریکایانو ملاتړ و. کوم وخت چې دغه ملاتړ تاسو وینئ چې دغه ملاتړ هم دغنې متزلزل دی چې ترامپ وار وار وایي چې موږ پولیس نه یو چې د افغانانو شخړې حل کړو، موږ د افغان حکومت د حمایې دپاره نور حاضر نه یو چې قرباني ورکړي. بس حکومت هم نړیوال ملاتړ د لاسه ورکړی دی، هم په کور دننه کې دغسې وضعیت لري. دا د حکومت دپاره ښه خبره ده چې وایي چې موږ د جمهوریت په فورمول د طالبانو سره کښېنو او د طالبانو سره په سیاسي ژوند کې د افرادو په توګه باندې غواړو د راتلونکي افغانستان یوه برخه اوسو، نه دا چې طالبان په ځان کې مدغم کړي. دا هغه واقعیت دی چې باید حکومت یې درک کړي. مګر دا چې جګې خبرې کوو، جګې خبرې خو فرق لري. دا خو کله کله سړی داسې سنجیده خبره وکوي چې زه بیا ځایه بې خریتي فایر نه کوم. نو که څوک بې خریتي فایر کوي، هغه خو بیا د سیاست حق نه لري، یو بزګر حق نه لري چې دغه کار وکوي، د یو واړه مسجد ملا حق نه لري چې پر محراب باندې دا کار وکوي، یو څوک چې د یو دغسې بدمرغه ولې ویاړلي ولس مشر ځان ګڼي، هغه خو حق نه لري چې دغسې خبرې وکړي. مګر دا چې کوي، دا هم د ځان د ګټو دپاره کوي، نه د ولس د ګټو دپاره.
بله ډاکټر صاحب، که بیرته د ستونزو مسالې ته راوګرځو، که په دغه اختر کې د اختر په بهانه طالبان اوربند وکړي او حکومت لکه په تیر اختر کې په چټکۍ سره دغه 600 بندیان خوشی کړي، طالبانو پخوا ویلي چې که یې بندیان خوشی شي له اختر وروسته به بین الافغاني خبرو ته حاضر شو، فکر کوئ که دغه دوی ستونزې حل شوي بیا نو کومه ستونزه نه ده پاتې بین الافغاني خبرې پیل کیږي؟
د بین الافغاني خبرو لپاره دغه دوی ستونزې چې تاسو وویلې جناب استاذ، دا په حقیقت کې حل شوي دي. طالبانو د حکومت د لوري د 1000 نفرو بندیانو ګراف نه سوه ته رسولی دی. 100 نفره د دوی دپاره ډېر ساده اقدام دی، په 2 یا 3 ولایاتو کې دا کار دوی کولی شي. د حکومت د لوري څخه هم د پولي چرخي د زندانه څخه پرون د 50 نفرو خلاصېدل، د بګرامه څخه به نن سبا خلاصي، دا په قطعي توګه باندې حکومت منلې ده د نړیوالې ټولنې سره چې دوی به دا کار کوي. اوس پوښتنه دا ده چې که دا کار په ډېر عجله توګه باندې لکه تاسو چې وویل د اختر په مبارکو ورځو کې ترسره شي، نو بیا به د بین الافغاني دیالوګ دپاره د تاریخ او د محل خبره وي. د لومړۍ ناستې خبره خو د محل په لحاظ باندې څه ځای پورې چې زما معلومات دی قطر تایید شوی دی. قطر په لوجستیکي او عملي لحاظ باندې نږدې هم دی، عملي هم دی، نو به دا شروع شي. ولې اصلي پوښتنه دا ده چې موږ د بین الافغاني مذاکراتو پر میز باندې په لومړۍ ورځ چې کښېنو، موږ د چا په صفت باندې کښېنو؟ د هغو افغانانو په توګه باندې چې په وارو وارو سره کښېنستلو، په قبرس کې کښېنستلو، په ترکیه کې کښېنستلو، په بشکک کې کښېنستلو، په ژنیوا کې کښېنستلو. ولې هر ځل موږ یو پر بل باندې تهمتونه وویله، یو بل مو ملامت کړله، بالاخره نتیجه دا شوله چې جګړې دوام پیدا کړی، هېواد مو د یوه اشغال څخه بل اشغال ته ولاړه. که نن هم په دغه نیت باندې دغه دوه لوري سره کښېني، دا بیا د دوی بدمرغي ده. د دوی راتلونکی په دغې کې نه دی چې دوی یو د بل په وړاندې باندې بد نیت او یا د نورو خبرو د طرحه کولو موضوع مطرح کړي. په لومړۍ ناسته کې زموږ هیله دا ده، خواست مو د دوی څخه دا دی چې تر ټولو خبرو چې په تیر کې ولې سل په سله کې تیر شي، هغه څه چې اوس جریان لري پر هغه باندې هم هاړینه نه ده چې بحث وشي. هغه څه چې باید بحث پر وشي هغه راتلونکی دی، او هغه راتلونکی دا دی چې په لومړي قدم کې موږ باید دا ومنو چې دواړه لوري نور جګړه ختموي، ورور پر ورور باندې ټک نه کوي. دا که د اسلامي دیني ارزښتونو دپاره وي، دا که د جمهوري ارزښتونو دپاره وي، دا کار به نه کوو. پس له دې څخه بیا دا پروسه شروع کېږي چې څوک په دې راتلونکي افغانستان کې کم ځای ولري. دغه ځای دپاره هم فورمول شته د جناب وحیدی صاحب. هغه فورمول دا دی چې دا پریکړه به افغانان کوي، هغه ولس چې د تاریخ په ډیرو حساسو مرحلو کې لوی لوی پریکړې کړي دي، او هغه پریکړې ډیرې پر ځای ولې. دا که د میرویس نیکه جرګه لویه جرګه وله، دا که د احمدشاه بابا لویه جرګه وله، دا که د غازی امان الله خان لویه جرګه وله، دا که په دې وروستیو کې لویې جرګې ولې. موږ دغسې حالات د دومې نړیوالې جګړې په اړوند باندې لویه جرګه وله چې پریکړه وکړه. موږ به بیا یو افغاني ملي شرعي فورم ته ځو، په هغه کې به افغانان خپله پریکړه کوي چې دوی څه غواړي، کم نوم غوره کوي، څنګه راتلونکی غواړي، د چا سره څه قسم اړیکې غواړي، په خپل مشرتابه کې څوک غواړي، په څه شکل یې غواړي. دغه حق دې دغه دوه لوري ځان ته نه ورکوي. نه طالب د ټول ملت استازیتوب کولی شي، او حکومت خو په قطعي توګه باندې نه شي کولی. دا ثابته شوې ده. بنان دوی دې په اوس کې د دوو سیاسي جنګي لورو په صفت باندې دا ومني چې موږ د دغې ماموریت دپاره تیار یو، او د راتلونکي پریکړه قطعي پریکړه هغه په ولس پورې اړه لري. ولس ته به بیا مراجع کېږي. دا مراجع کېدای شي یو کال وروسته وي، دوه کاله وروسته وي، تر یو بلې ادارې تر ماموریت وروسته وي، د نړیوالې ټولنې په حضور کې وي، د هغوی بې حضوره وي. ځکه نو د دوی ناسته مهمه ده چې ناسته په ښه نیت، او بې له دې څخه چې مخکیني شرطونه د ځانه سره ولري، د ورونو په صفت باندې په ورین تندي باندې دا شروع شي، تر څو چې پایلې هم انشاءالله هغه څه وي چې موږ انتظار لرو.
بله حکمت صاحب، یو بله مسله د وروستۍ پوښتنې په توګه یوه اندېښنه چې تاسو سره شریکوم، زموږ اورېدونکو سره به هم دا پوښتنه وي. د طالبانو یو پخوانی نظر دا و چې دوی د افغانستان له حکومت سره خبرو ته نه کښېني. اوسنی پلاوی هم چې اعلان شوی طالبانو رد کړی و، دغه پلاوی نه و منلی، په پلاوی کې تغییر هم نه دی راغلی. دا ستونزه به څنګه کېږي؟ آیا طالبان له همدغه پلاوی سره خبرو ته حاضریږي؟ که دا به بیا یو بل جنجال وي چې دا پلاوی باید تغییر شي، بیا به تغییر څه وخت راځي، څنګه به راځي، دغه ستونزه به څنګه حل کېږي؟
زما خپل باور دا دی چې دغه پلاوی چې ورځي، د دغې پلاوی پر میز باندې کومه لوحه چې پر میز باندې ښوول کېږي، دا به د اسلامي جمهوریت تر نامه لاندې نه وي. دا یو. دوم دا چې دغه پلاوی رښتینی توګه باندې د ټولو افغانانو استازیتوب نه شي کولی. ولې؟ د شروع دپاره کافي ده چې همدغه پلاوی د طالبانو سره کښېني، چې د طالبانو د مخالف لوري یا د طالبانو سره په جنګ کې د ښکېل لوري یوه لویه برخه تشکیلوي. دا که تاسو د شمال څخه د ښاغلي دوستم څخه راواخلئ، بیا د جمعیت تر ښاغلو پورې، او بیا تر نورو پورې، بنا دغه ستونزه د اوس دپاره د حکومت د لوري څخه تر ځایه پورې چې زه خبر یم، پر دې باندې قناعت شوی دی چې هلته به نه نوشته کېږي چې د اسلامي جمهوریت هیئت یا استازی یا مشرتابه، د هر چا نوم ته به خپل نوم نوشته وي، او بالاخره بحث به منسجم وي. بله خبره دا ده چې دغه پلاوی د څه شي سره ځي. که دغه پلاوی واقعا دلته د یو مشورې، د یو فکر، د یو نظریې سره ولاړ شي، او دغه نظریه باندې پاپشاني وکړي، کېدای شي طالبان د دغه پلاوی د خبرو هم اورېدونکي واوسي، او هم تر ډېره پورې منونکي واوسي. ولې که داسې ونه شي چې هر څوک خپله برنامه طرحه کړي، یو تنظیم د خپل تنظیم پاک لر باندې یو بل شاغلی چې د چا زوی دی هغه د خپل پلار د ثروتونو پاک لر باندې یو بل د خپل پلار د ویاړونو پاک لر باندې او د نظامی رتبو پاک لر باندې بحث وکړي، بیا دغه پلاوی کېدای سي چې ناکامه سي پر دې باندې غور وسي، یو بل پلاوی د یو بل اجماع په نتیجه کې جوړ سي چې هغه به بیا مذاکراتو راتلونکي پړاوونو ته د طالبانو سره ادامه ورکوي. کېدای سي ورته ستونزه طالبان هم ولري، په هغوی کښې هم د پلاوي په اړوند باندې ډېرې ستونزې موجودې ولې، په تشکیلاتي لحاظ نه، په فکري لحاظ نه، د ټولنې د اقشارو په لحاظ باندې، د ښځو د استازیتوب په لحاظ باندې، یا مثلا د سیمو په لحاظ باندې. کېدای سي هغوی هم خپل د پلاوي په ترکیب کښې ځینې تغیرات راولي، چون دا تسلسل د خبرو دی د څلوېښتو کلونو غمیزې د ختم دپاره کار دی، په دې کښې به تغیرات راځي. ولې نفي کول د پلاوي زما په باور باندې چې د طالبانو د لوري څخه اوس مطرح نه دی.
له ښاغلي حکمت نه په مننې، اوس یوه لنډه دمه لرو، له دمې وروسته بېرته خپل بحث ته راګرځو.
د سپوږمۍ څار
په تودو مسایلو خبرې اترې.
سولې مذاکرات د عمل تضمین هم غواړي، خو که زه دا صلاحیت ونه لرم او وعده وکړم نو بیا به مې سترګې بل ته نیولې.
دغه شی باید موږ نن هېڅ کړو. صحیح ده، شل کاله به موږ غلاوي کړي، شل کاله به موږ خیانت کړی وي. نن د خیانت ځای، شل کاله خلک وژلي دي، نن باید ژوند هم یو لاره ولرو. کوم پرون په ټوپک خبرې کولې، نن باید ټیبل ټاکس کې هم دنیا ته مثال وړاندې کړو.
دغه پروسه په طبیعي شکل باندې باید په مخ لاړه شي، او افغانان باید د یو سولهمیز ژوند خاوندان شي. د جنګ دغه ټغر باید د ابد لپاره ټول شي. نور افغانان نهایت ستړي دي، که د طالبان لوري ده، که د افغان حکومت لوري ده. دوی ته د یو افغان په توګه باندې خواست کوو، یو هیله ته کوو، یو عذر ورته کوو. نور د خدای لحاظ وکوئ، نور په دغه بېچاره ولس په حالت باندې رحم وکوئ.
دغه خبرونه هر پنځشنبه 15 بجې له سپوږمۍ رادیو مه هېروئ.
بیا هم ښه راغلاست. اوس راسره د ټلیفون پر کرښه د سیاسي چارو شنونکی او لیکوال حلیم شملزی دی. شملزی صاحب سلامونه، ستړي مه شئ. څه فکر کوئ چې د خلیلزاد په دغه سفر سره د افغانستان د سولې په ټپه درېدلي حالت کې یو تحرک رامنځته کېدلی شي؟ یو څه پیلېږي بیا.
السلام علیکم، تاسو ته او درنو اورېدونکو ته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
واقعا له ډېره ځنډه وروسته یو ځل بیا د خلیلزاد یا په اصطلاح د امریکا د ځانګړي استازی دا ډول سفر چې له هغه سفر سره د سولې هیلې نغښتې دي، یو نوی روحیه ورکوي هر افغان ته. نو چونکې دا سفر هم د نورو سفرونو په جریان کښې دی، او له یو څه ځنډه وروسته دوباره په لار اچول شوی، پیل له هماغه کلیدي هېوادو څخه لکه افغانستان او پاکستان او قطر څخه کېږي، ورسره به نور هېوادونه وي. نو امیدواري ډېره زیاته ده. له بل اړخه یو ښه مثبت خبر دا ونن چې حکومت د طالبانو هغه د 600 بندیانو جملې څخه 500 بندیان آزاد کړي دي. نو داسې مثبت خبرونه چې دي دا امید افزا دي، او خدای ته امید شته چې اختره پورې او د اختره وروسته پورې په دغه وختونو کښې به بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواره شي، او عملاً به موږ د دې شاهد اوسو.
بله، شملزی صاحب، خلیلزاد مخکې له دې چې سفر پیل کړ په یوه غونډه کې ویلي وو چې دی به دوه ستونزې دي د افغانستان د سولې پروسه کې. یو دا دی چې تاوتریخوالی دی، او بل د بندیانو نه خوشې کول دي. وایي چې زه ژمنه کوم چې دغه ستونزې به له منځه وړم. فکر کوئ چې په دې سفر کې به دا ستونزې حل شي؟
تر کومه ځایه چې د تاوتریخوالي خبره ده، دا واقعیت چې تاوتریخوالی زیات شو او په بې سابقې ډول سره زیات شو. امکان وي د دې تاوتریخوالي د زیاتوالي شاته به عوامل دا وي چې په جنګ کښې ښکېل اړخونه به د یو بل د راپرځولو او کمزور ښکار کولو دپاره هڅه کوي. خو له بل اړخه داسې عمده لاستهراوړنه سواله دي چې افغانان په کښې ووژل شول، او افغاني کورنۍ د غم په ټغر کښېناستلې. کوم عمده لاستهراوړنه هېڅ اړخ نه درلودل. نو که چېرته د خبرو او په کمبوت کې بهبود راشي او پرمختګ راشي. دا واقعا ډېره لویه همکاري له افغانانو سره او د خلیلزاد واقعا یو مثبت لاسته راوړنه وي. د بل اړخه زما په فکر د امریکا نظامي ځواک هم په دې وروستیو کې خپل بمباردونه بېرته په یو نوي شکل پیل کړي دي، او علت همدا شوله چې طالبانو تاوتریخوالی زیات کړی، نو موږ په دې برخه کې بې تفاوته نه شو پاتې کېدلی. نو دغه مورد کې خو واقعا که له هر اړخه یو پیشرفت راشي او تاوتریخوالی کم شي، دغه یو نغده ګټه ده افغانانو ته په هر لیول چې راکم شي فایده ده. او دوهم موضوع چې د بندیانو ده د قیدیانو ده، نو واقعا هغه خو ډېره مهمه موضوع ده، پرته له دې چې دا قیدیان څوک دي، بندیان څوک دي، څه یې کړي دي او کمې کړنې یې تر سرته رسولي دي. خو دا چې په دغه پورې نور فواید نغښتی دي، د یو ستر ملت څلوېښت کلن زخم د زخم جوړېدو هیلې ورپورې تړلې دي. نو په دې برخه کې بیا د داسې بندیانو پرېښول هم کوم نقصان نه دی، د ګټه یې ولس ته رسېږي. نو په دغه برخه کې که خلیلزاد هڅې کړې وي او د ده د هڅو په پایله کې دغه یو لړه بندیان خوشي شوي وي، نو دا مثبت پیشرفت دی، دا چې هر څوک په دې برخه کې کار کوي او فعالیت کوي، نو دا د هرکلی وړ دی. او واقعا هم دغه دوه ستونزې داسې ستونزې دي چې د تاوتریخوالي په موضوع کې چې زیات شوی ده، حکومت شاته اچولی ده د مذاکراتو د جریانو څخه، او د قیدیانو په موضوع کې چې نه خلاصېږي په دې کې طالبان شاته غورځولي. نو دغه لرېوالی یا بېلتون د دواړو خواوو مذاکراتو د تر پیل مخته دا د ملت په نقصان ده. نو له دواړو طرفو څخه په دغه دواړو موردو کې نرمښت او پیشرفت پکار ده. خلیلزاد واقعا دواړه ډېر مهم نکات په نښه کړي دي، خدای دې وکړي چې واقعا په دغه کې عملي پیشرفت وشي.
حکومت لا هم ټینګار کوي چې شپږ سوه بندیان به نه خوشي کوي، وایي چې دا هیڅکله نه منل کېږي. فکر کوي دا هم د پخوانیو خبرو په شان بدلیدونکي ده، دا سری کرښې هم ختمیږي که نه دا ځل مقاومت کوي؟
امکان لري چې دا هم د تېر په څېر بدله شي، ځکه ډېر قوي منطق نه لري هغه په دې خاطر باندې چې دغه پاتې څلور څلور نیم زره بندیان چې کله خوشي شوي دي، آیا دا بې ګناه وو؟ که بې ګناه وو خپله دا د دولت د عدلي او قضایي ارګانونو او د امنیتي ارګانونو او کشفي ارګانونو د ضعف ښکاره کوي چې ولې نو په دومره زیات شمېر کې خلک بې ګناه ساتل کېدل. او که نه هغه هم ګناهګار وي د دوی په اصطلاح، او هغه هم جرایم ترسره کړي وي، نو بیا د وړوکي جرم او د غټ جرم که څه هم په یو لحاظ رواني لحاظ به فرق او تفیر محسوسېږي، خو مګر هم د عدلي او عدل او قضا له نګاه څخه بیا دا دومره توپیر نه لري. په دې خاطر باندې چې بیا خبره قانون شکنې ته ځي، قانون شکنې که په کوچني مورد کې وي که په غټ مورد کې وي. نو خبره دلته داده دغه وخت سرو کرښو نه دی د ساتلو، که وګورو طالبانو هم ډېر هغه څه څه تېر شوي دي چې یو وخت د دوی لپاره سرې کرښې وې، چې هغه مثلا د نړیوال جهاد یا د هغه خلکو له حمایت څخه لاس اخیستل، چې په اصطلاح دوی خپل امارت ورڅخه قربان کړی وو، او دا په اصطلاح د ځان ته د ایمان او غیرت لپاره یو 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 چیلنج ځان ته ګڼلی وو. نن دوی تر هغه ټولو سرو کرښو تېرېږي، او ځان او فکر یوازې د افغانستان تر موضوعاتو پورې محدود ګڼي، او ژمنې کوي یا د ملي سیاست په برخه کې تعاوت ښیي. نو دغسې موضوعات هغه دي چې طالبان له خپلو دوی چې ځان ته جوړې کړي وي له هغه سرو کرښو څخه تېر شوي دي. نو په مقابل طرف کې حکومت هم مجبوره ده چې نرمښت وښيي، او بیا دا حکومت او نظام خو چې دا ولسي حکومت او ولسي نظامونه دي، د ولس فشار بې حده زیاته، که څه هم د افغانستان د ولس دغه د غم او غصې د غوښتنې د اظهار طریقه بېله وي، دلته له هغه جمهوري او ډیموکراتیک کم دودونه وانانه چې لکه د مظاهرو د لاریونونو په شکل باندې هغه په افغانانو کښې په هغه شکل باندې نه لیدل کېږي. مګر هر هوښیار کس یې محسوله چې د خلکو لیوالتیا او د خلکو تلوسه د سولې په مورد کښې نو دا یو فشار ده د خلکو، چونکې دا هم د خلکو حکومت دی، د خلکو نماینده حکومت دی، نو په دې برخه کښې باید د خلکو دغه فشار ته مکمل غاړه کښېږدي. ځکه چې جمهوري نظامونه داسې نه وي چې یوازې د انتخاب په ورځ باندې د ولس رایې ته احترام وي، بلکې د کار په جریان کښې هم باید د خلکو د ولس رایې ته بشپړ احترام وساتي، او که داسې نه وي نو بیا ورته جمهوري نظام یا حکومت ویل نه دي په کار. نو امید دغه ده چې انشاءالله خلک به هم په هره طریقه چې وي خپل فشار وارد کړي، او بالخصوص خواله رسنیو کښې فیسبوک او په ټویټر باندې، چونکې فیسبوک دلته ډېر عام شوی ده، دلته د ډېرو خلکو ورته رسېدګي ده، خلک او ولس باید ډېر زیات فشار وارد کړي، له نورو وړو وړو موضوعاتو څخه تېر شي، او په دغه شپو ورځو کښې اوربند ته د اکل چې دغه راختر په ورځو کښې اوربند شي، او د افغاني مذاکراتو په مورد باندې خپل فشارونه نور هم زیات کړي او وارد یې کړي، ترڅو پورې جانبین مجبوره شي او نور هم نرمښت وښيي.
بله شملزی صاحب، اختر په مخ کې دی، طالبان ویلي چې که بندیان خوش شي له اختر وروسته دوی خبرو پیلولو ته تیار دي، فکر نه کوي چې اختر یوه ښه پلمه ده؟ طالبان به د اختر په پلمه اوربند وکړي یا به جګړه ختمه کړي یا به تاوتریخوالی بیخي ټیټ کړي، او حکومت به د اختر په پلمه طالب بندیان خوشي کړي، په دې سره به دا دواړه ستونزې حل شي او له اختر وروسته به بین الافغاني خبرې پیل شي؟
واقعاً هم داسې ده چې د اختر په مذهبي لحاظ او هم په عنعنوي لحاظ تر ټولو زیات زموږ ستاسې د افغانانو عنعنه ده چې ډېر غټ غټ جرمونه او خفګانونه خلک هېروي د اختر په شپو ورځو کښې، نو چونکې دغه د قیدیانو موضوع داسې ده چې دا خو په اصطلاح کوم قیدي جنایت هم کړی وي، نو دا سیاسي جنایت کښې راځي، نو که داسې انعطاف وښودل شي د قیدیانو په ارتباط باندې، نو دا به یو صله رحمي وي، یو رحم ترحم به وي په هغه فامیلیو باندې چې د هغو اولادونه او بچیانو پلرونه ورونه محبسو کښې ناست وي، او کوم جنایات د حکومت په اصطلاح چې دغه قیدیانو له لاسه څخه وتلی ده، هغه خلک چې د دوی له جنایت څخه متضرر دي په اصطلاح باندې، هغوی به هم نرمښت شي، د هغوی د زړونو باید ترجمه نیول شي، ځکه چې همیشه په سیاسي انعطاف او پخلاینه کښې بیا هغه کورنۍ چې متضرر دي هغه درګذشت کوي، هغه له خپلو مسایلو څخه تېرېږي او له خپلو وارثین چې کوم دي دغه متضررین هغوی افته لیواله کېږي، نو ځینې شیانو څه کښې باید له سیاسي او انساني درکو احساسو بصیرته څخه کار واخیستلی شي، نو خدای دې وکړي چې په دغه دواړو خواوو کښې پیشرفت رامنځته شي، هم د حکومت لخوا څخه نرمښت ووینو چې قیدیانو په ارتباط یې ښکاره کړي، او هم د مخالفینو لخوا څخه چې خلک ډېر زیات لیواله دي اوربند ته، او حتی د اختر دغه شپې ورځې دي سر له اوسه باید چې دی اوربند اعلان کړي، تر څو خلک کوم د اخترونو خریداري ده یا مثلا د قربانیو خریداري ده، دغه ټول د اختر پورې تړلي موضوعات دي، بلکې ډېر مهم دي چې دغه کښې بوخت اوسي خلک په ارامه فضا کښې او اختر په ارامې او خوشحالۍ سره تېر کړي.
ډېره مننه شملزی صاحب. وروستۍ پوښتنې په توګه، فکر کوئ چې دا ستونزې د دوه خنډونه حل کېږي او بیا کومه بله ستونزه نشته؟ ښایي موږ ژر د بین الافغاني خبرو شاهدان وو. که فکر کوئ چې لا هم دغسې مسایل شته چې ښایي بیا دغسې زن پکې راپیدا کړي لکه تر اوسه پورې چې پکې راغلی وو؟
خدای دې وکړي چې همدغه وروستني خنډونه وي، بل خنډ پکې راپیدا نه شي، نو عاجلتاً همداسې بل مهم خنډ البته د خبرو د پیل لپاره نه تر سترګو کېږي، بله بهانه نشته، البته یو شی چې دا او متوقع ده هغه ته باید ذهنن اماده وسو، هغه جنګ دی د خبرو د پیل جنګ ده، ورپسې د خبرو په منځ کښې جنډونه او د خبرو د دوام انتظار او جنډ او بې نتیجې خبرې، دغه شیان هغه څه دي چې دا متوقع دي، دې کښې میاشتې او کلونه امکان لري چې وخت ونیسي، دا یو غټو زغم او صبر غواړي، انشاءالله نور به داسې ستر مشکل نه وي چې رامنځته شي.
لا خغلی شملزی په منن دا نوی لار خپرونه درنو مینوالو نننی باس مهم دومره وو تر بیا خیچاری لامو منشا.